السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار لس بجې شپې د ازادۍ راډیو یوې بلې خبرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې ساعت خبرونه. د بشري حقونو د سهار نړیوال سازمان وایي ملګرو ملتونو د افغانستان په اړه دوه راتلونکي غونډې کې افغان ښځې لرې کړې دي. دغه سازمان د ښځو د څانګې مسؤول حیدربار د چهارشنبې په ورځ په خپله ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر لیکلي چې د ملګرو ملتونو دغه کړنه د امنیت شورا د 1425 نمبر پریکړه لیک سرغړونه ده. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا دغه پریکړه لیک د ښځو سولې او امنیت په اړه دی. میرمن بار دا جزئیات نه دي ورکړي چې د دوهې غونډه کې کومو افغان ښځو ګډون کاوه. اول یې ملګرو ملتونو نمونه د ګډون کوونکو له نوملاړه لرې کړي. ملګرو ملتونو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو وړاندې د افغانستان لپاره ځانګړي راپورتر ریچارډ بینټ په ډاګه ویلي چې د دوهې د راتلونکي غونډې تمرکز به په افغانستان کې د ښځو پر حقونو وي. طالبانو هم تایید کړی چې دغه غونډه کې چې د جون په 1 پیلېږي برخه اخلي. ټاکل شوې سبا جمعه د چنګاښ لومړۍ نیټه د ملګرو ملتونو امنیت شورا د افغانستان په اړه خبرې وکړي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یونما د ایکس پاڼې د معلوماتو له مخې دغه غونډې ته به د یونما مشره روزا اوتمبایوا د افغانستان پر حالاتو توضیحات ورکړي. دغه غونډه به د جمعې په ورځ د کابل په وخت د مازدیګر 6:30 پیل شي. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان موضوع داسې وخت مطرح کیږي چې ټاکل شوي لس ورځې وروسته یعنې د جون په 1 په قطر کې د افغانستان په اړه دریمه غونډه جوړه شي. په جرمنی کې پولیسو د 15 افغان جلۍ د مړي تر موندل کېدو وروسته د هغې مور او پلار نیولی دي. دا خبره د جرمنی بل ورځپاڼې پرون چهارشنبه خپره کړې. د راپور له مخې د دغې افغان جلۍ مړی تېره دوشنبه د ورنس ښار د سیند په څنډه کې وموندل شو. بلخوا د جرمنی د ویچ ویله راپور ورکړی چې د دغې نجلۍ مور او پلار د هغې د وژنې په شک نیول شوي. ځینو رسنیو د یوه قاضي په وینا راپور ورکړی چې ګمان کېږي د نجلۍ د خپل مور او پلار لخوا د خپل ژوند د بڼې په اړه د مخالفتونو له کبله وژل شوي. د هند کرکټ ملي لوبډلې روزونکی راهول دروید وایي لوبډله به یې نن د افغانستان ټیم ته په کم نظر ونه ګوري. فرانس پریس د ښاغلي دروید په د پرونی خبري کنفرانس په حواله ویلي افغانستان د دغو لوبو په فارمټ کې یوه خطرناکه لوبډله لري او خپل وړتیا په نړیوال جام کې ښودلې ده. دروید چې د هند پخوانی بیټسمن دی دغه څرګندونې داسې مهال کوي چې نن د نړیوال جام د 8 غوره لوبډلو په پړاو کې افغانستان او هند سره مخامخ کیږي. نننۍ مسابقه د کابل پر وخت د ماښام 2 پیلېږي. افغانستان په ګروپي پړاو کې یوګانډا، نیوزیلند او پاپوا نیوګینی ماته کړې ده، خو تیره دوشنبه د ویست اندیز په وړاندې ماته وخوړه. د افغانستان بله مسابقه را روانه شنبه د استرالیا او د سه‌شنبې په ورځ د بنګلادیش په وړاندې ده. او د فوټبال په یورو کپ کې بیا نن پنجشنبه 3 سیالۍ ترسره کیږي. لومړۍ لوبه به د سلوواکیا او سربیا ترمنځ، دویمه به د ډنمارک او انګلستان ترمنځ، او دریمه هغه د اسپانیا او ایټالیا ترمنځ ترسره شي. په پرونیو دریو لوبو کې یوازې جرمني وکړای شول چې 2-1 د هنګري لوبډله ماته کړي. دغه راز د دې ورځې په لومړۍ سیالۍ کې د البانیا او کروشیا ترمنځ سیالي 1-1 مساوي پای ته ورسېده، او د ورځې وروستۍ سیالي بیا د سکاټلند او سویس ترمنځ چې هغه هم 1-1 مساوي شو.
ازادي او اوریدونکي جوړونکي اسدالله لودین
د ازادي او اوریدونکي پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونه ته خراغلی په دیونه کې اوریدونکو پر بیلابلو مسلو پیغامونه راته پریخې دي. یو شمیر اوریدونکو په خپلو سیمو کې د مخابراتي ستونزو یادونه کړې ده. یو شمیر نور اوریدونکو د طالبانو له حکومت غوښتي چې د نجونو پر مخ خونځي پرانیزي. د جون په 14 زر ورځې پوره شوې چې طالبانو له شپږم ټولګي پورته د نجونو په مخ خونځي تړلې دي. دا چې دغه زر ورځې څنګه جبرانېدلی شي او په دغو زر ورځو کې له تعلیمي پلوه افغان نجونو ته یا په مجموع کې افغانستان ته څه زیانونه اوښتي دي، په دې اړه د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان د ښځو څانګې له مشرې حیدربار سره یوه مرکه هم لرو. د خبرونې په وروستۍ برخه کې د ورک شو ځانو د لاټ پروګرام پیغامونه هم راټول شوي، خو پایل ستاسو په پیغامونو کو.
السلام علیکم د ازادي راډیو ټول کارکونکو ته. د السلام علیکم ورحمت الله وبرکات. زه خانګول د کابل څخه په تاسو سره په همتماس یم. د طالبان د لوړپول چارواکو څخه د هله کوم چې د ایران کوم مواد پلاستیکی مواد دانه را روانه ده د کابل د افغانستان ټول ولایتو ته ډیر غټ نقصان رسولی چې ټول غریبانان یې بیکاره کړي دي دلته شرکتونه دي کارخانې دي مخکې بازارونه سم وو اوس هر سړی تاوان کړی شرکتو ته تاوان دی زما خپله هم شرکت وو شل نفرو کار راسره کوي اوس یو نفر کار نه کوي شی نسته کورو باندې ناست یو نو د دوی څخه دغه هیله لرو چې په دې لږ ګمرک ور زیات کړي چې خالي زموږ بازار لږ ورسره سم شي هغه را روان دی زموږ مال څوک نه اخلي وروره موږ ږغ تر لوړو چارواکو پورې ورسوئ مننه یو جهان
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ د ازادي راډیو ټولو ګډونوالو ته سلامونه امریکا هلې مې ورسېږه د چراغ دروغ جوړ خوشحاله اوسې محترم موږ وزت کله ان شاء الله شدی شکر دی الحمدلله خدای راضی یو وطن یو ځنې مشکل چې دا لرو موږ غواړو د غرسنۍ ته وړاندې کو چې د افغانستان انټرنیټ بيخي ګران دی او پر موږ باندې ډېر تاثیر کوي که دغه پیغام د منهج دی یو افغان نشر کړي ډېر خوشاله کیږو
السلام علیکم زدا زدا رادیو خبریالونو ته باغ سلامینه او احترامات وړاندې کوم زار کلا جان فکرمند پکتیکا ولایت د برمل ولسوالۍ نه هیلالره چې د مسولینې چارواکي نام دا غشتنه دو چې د میش پکتیکا ولایت برمل ولسوالۍ کې نه ډېر زیات کمزور راغلی وای زدا ته پم لارونه وشي نیټ ته تیشي کته نشي بهخي میش ډېر ستونزې دي بهخي نه حل کیږي زدا زدا د رادیو کارکونکو نه راغلارم سمیشتا داغا نیٹ دمو پیغام ورا ساوی
سلام پی احترام ز کریملا زابلیم د زابل سمیاڑی کی نیولی دا سره په تماس کیم دا د زابل شبکې انټرنیټي شبکې ډیر زیات خراب دي ز د لوړپول چارواک صدا غواړم چې دا سمیک بیخی یو مخ کار کینه د بازار دی لایشی مګر د اطراف دی بیخی پر مخ کار نه کی دا غشتن لرم چې دا کار وکی باید یو توجه ورته وکی
سلامونه دا طالبانو دا کړن هم مخالف سم چې دوی انجونو تعلیم په خلاف باندې دي عملا زما په کور کې هم زما یو خور ده چې ماشاءالله ډیر زیات لایق او استعداد لرونکی ده الله دې استعداد پیاوړی او قوي کړي ولې دوی ته وخت نه ورکول کېږي چې دغه پیاوړتیا دوی وښایي زه امکان همدا هم وړاندې کولی شم چې زمانه دغه زما خور تکړه ده درس کې ذهن تیز دی نو دوی کولی شي چې د افغانستان د آینده مناسبات او اړیکې پیاوړي کړي دوی اقتصادی برخو کې هم کېدای شي ښه رول ولوبوي نو دا یوه خبره ده چې دوی باید د انجونو د تعلیم او د انجونو د حقوقو په هکله باندې دوی دغه څرګندونې وړاندې کړي ولې نورې خبرې هم شته که چېرته ما سره عملا تاسو غواړئ چې یو څه خبرې وکړئ نو ستاسو د ځواب په تمه هیله لرم چې ما ته وخت راکړئ
السلام علیکم اول تا تو بده ازادی رادیو ټولو کارکون ته سلامونه نیکی هیلو نه کوم زه تقریبا د غشپک مشتکی چې پاکستان نه مازه شوی ما او راغلی ما افغانستان ته نو دل د خو کار کس روزګار هیڅ سم نشته او ډیر په مشکلاتو سره گیری چې به کوم مریض پیدا شي کور کې نو وسینه لرو چې مثلا خبرې شخصي ډاکټر ته بوزو چې کله دولتي کلینیک ته وړو نو هغه موږ ته وچی دوا نشته نو یو ته د خلکو لپاره دوا ورکي او یو ته د لپاره نه ورکي یعنی سوچ واسطه لري هغه لپاره دوا شته سوچ واسطه نه لري هغه لپاره دوا نشته یعنی واسطه بازی اوس هم دوام لري
السلام علیکم
د هلمند ولایت د ناوی ولسوالۍ خبره کوم د تاریخ پر برابر باندې د تاریخ د بدل خلک وای د بدل لارې خو ډیر دي خو خلک یې نه ملکی پر ځامنې سب بادام درختی جواز شوتالو دا درختی خلک شنه د مدینه معیشتي او تاریخ شو ډیر کړه کېدل هم خلکو غاو کا ولا مر خپل مصرفونه جوړي خپل مصرف نه را جوړي دا دی وخاره و چې باندې سره و بیا دا چغي وي په دا درې کال نه یو د لوژن مرسو تا ولید چې څوک دلوجه لغتی ولې د خدای شکر دی ادا کی.
د ازادي رادیو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه احترام وړاندې کوم. زه شانور الکوزه د ماده پیغام خپل چارواکو ته ورسیم چې افغانستان کې ترافیکی پیښې ډېرې رامنځته کیږي، باید مخه ونیسي. یو خو روډونه سنگل دي او بل دا موټر کوم ډریوران سي دي دا لیسنس نه لري، باید لیسنس پوښتنه وسي او پاسینګ یې وسي. د دېو بل خبره دا ده چې په سړکونو کې باید کیمرې نصب سي، د ګاډو سپیډ او هر څه معلوم سي. مهمنګه دا پوښتنه د خپل چارواکو نه مخکې خو وینې تویدلې، اوس خدای پاک وینې بند کړلې، د موټرو پیښې ډېرې رامنځته کیږي. وسلام.
السلام علیکم. د ازادي راډیو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه. موږ وره د نیمروز ولایت په سبزګرځي سیمه ورته وایي. موږ په دغه منطقې کې یو ساعت لاره تر بازاره دغه مرستې راځي. موږ پکښې وهم لیکي بیا چې ورسه برته بیا راته وایي وستین مانه سده خلک یې بیا لرې کوي، بس دا خپل خلک ورچي دا چمره سره کوي. او موږ داسې خلک یو چې د توغنه نه لرو، کرایه په پورو په دغه جوړو، بیا زه بازار ته غم دوی ورته زموږ مرسته یا زموږ نوم یې بل چاته ورکړي. نو موږ هیله لرو چې دا زموږ غږ تر لوړ پورو چارواکو د دغه مسې خلک چې دي تر دغو پورې ورورسېږي.
رسمیت خونو خیر هغه خو به ورکم سي. نو دوی وسه دوی ډېرې شکوینې شروع کړې دي. دلته مانه نور مشکلات یې جوړ کړي، کله کله زکاتونه دي اوس مانه شروع کړي دي، د ملایانو څخه زکاتونه نیمه کوي. نور مالیه یې ډېر دي، مثال ګمرکان یې ډېر دي، پر موږ باندې شان ګران دي، پیسې نشته، کاروبار نشته. زموږ د اقتصاد وضع ډېره کمزورې ده نسبت ټول افغانستان. بیا په تېره د هلمند ډېر کارونه سره خراب دي.
سلامونه نیکې هیلې احترامات زما لخوانه قبول کړئ. زه فخر یم چې ما تاسو وخت راکوئ. زه غواړم چې همدې موضوع کې یو څه خبرې وړاندې کړم. یوه دا خبره ده که چېرته د بخښنې نړیوال سازمان یا نور نړیوال سازمانونه یوازې ګوته افغانستان ته نیسي چې دلته اسلامي حدونه تطبیقیږي یا د بشر په ضد باندې ځینی فعالیتونه ترسره کیږي، ولې دا د دوی ادعا غلطه ده؟ ځکه چې پیغمبر علیه السلام وایي چې د یو حد تطبیقول د شل یا ډېر ښځو د باران نه غوره او بهتره ده. که چېرته طالبان په نورو ولایتونو سرپل او داسې نورو ولایتونو کې حدود تطبیقوي، نو دا معنی نه لري چې دا د بشر پر ضد باندې یو ناوړه اقدام دی. لکه څرنګه چې په سعودي عربستان کې ځینې حدود نافذیږي، ولې هغوی ته ګوته ولې نه نیسي؟ لکه د غلا حد، لکه په مکه مکرمه کې چې د غلا حد لپاره څوک غلا ترسره کړي هغوی نه لاس قطع کیږي، یا زنا ترسره کړي هغوی هم هلته په دور وهل کیږي، ولې دوی هغوی ته ولې ګوته نه نیسي؟ بله خبره دا ده چې دا د بحث موضوع که چېرته د افغانستان کې د داعشو فعالیتونه شتون لري، ولې عملا تاسو لیدلی دي، تاسو به اورېدلی هم وي، تاسو نشروئ هم، چې په افغانستان کې داعشو فعالیتونه د افغانانو پر ضد هم دي، لکه په هرات، قندار او په نورو داسې کونړ او نور سواحلو او نور ځایونو کې.
السلام علیکم و رحمت الله وبرکاته. د ازادي راډیو کارکونکو ته جزما سلام ورسیږي. تاسو سلام. زه د لشکرګاه ولایت نصرای دولسوالی د بلخانې د سیمې سره ستاسو سره په تماس کې یم. ورو دي سر قربان سم، دغه طالبان وس دغه نوی رشی چې سل کیږي د وس پسل ده، دغه وس شری بولې زکات بولې نیمه ټولې نیمه وملات ورکوي کې خور مسکین دور کوي. زما د شیخ صاحب سره دا غوښتنه ده چې دغه کار دی بدلې، دغه مسکینان خلک ټول به زکات او به شو به بد د ماشان ګولان لري، دغه زکات په خپل ټولې زکات پر دغه مسكين کیږي. و سلام به احترام ما ژغ دی ورسې.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. هو د هلمند ولایت امسکلا د ولسوالۍ ته پیغام ته سپرېږم. دغه د امسکلا ولسوالۍ کې ورځ تر بلې بیکاری زیاتېږي، کار او روزګار نشته. ټول ځوانان او الوکان چې دی ټول بیکاره ګرځېږي. نو د امارت څخه موږ دغه غوښتنه لرو
اولن خو ادم ساکلا د بازار څخه بیا زموږ تر سیمه پورې لس دکې د مشکل یا د موټر لار والا نه ده. خو اوس موږ په یو ساعت یو نیم ساعت کې رسیږو په هغه د لارې د وجې څخه چې لاره ډېره خرابه ده. دې لارې ته دې پاملرنه وکړي، دا لارې دې جوړې کړي، هم دې خلکو ته دې ولس ته دې د کار زمینه برابره کړي. هغه تاریخ چې و هغه مخکې هغه کار باندې خلک ټول اخته و، هغه تاریخ خو بند شو. هغه خو موږ ورته خوشحاله چې تاریخ یې بند کړل، هغه دې الله د ټول عمر دپاره بند کړي. خو بیا هم موږ اوس د دوی څخه دا غوښتنه لرو چې دا موږ بې کاره ځوانانو ته دې یو کار زمینه برابره کړي، موږ ته دې یو کار کې ځای راکړي چې مثلا موږ هم خپل عیال ته یو ګوله ډوډۍ پیدا کړو. نو دغه غوښتنه د امارت لرو او هیله کوم چې تاسې دا زما پیغام سپور کړئ.
ما غوښتنه ده چې باید ځوانان ځوان نسل ته ډېر پاملرنه وسي. په افغانستان کې فیلحال داسې حالات ته لکه په یوه زندان کې، حتی لکه په یغه سخت زندان کې، یو څوک دومره خوړو ته مقصد نور شیانو ته دومره لاسرسی لري فقط لکه په یوه زندان کې سي. یعنی مثلا دومره یو شی پیدا کولای سي په ډېره سخت تکلیف سره چې هغه فقط ځان ژوندی پرې وساتي. د غونډو ته کومه خوشبیني څوک نه لري، ځکه د پردو تر شا خبرې یو وخت هم د افغانستان د خلکو د ځوانانو د هېچا په خیر باندې نه دي تمامې سوي. تا واورېدل دا باید د افغانستان ځوان نسل ته بالکل صفر هېڅ پاملرنه نه کېږي. السلام
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زه د افغانستان د هلمند ولایت نوزاد ولسوالۍ نو موږ دا غواړو چې دا غونډه دې وشي په دا رقم. نو په دې نوزاد ولسوالیو، نور ولسوالیو، نور ولایتو کې داسې ډېر ستړي خلک شته. کومه موسسه یا یو مرسته چې د حکومت لخوا کېږي، نو دا توضیح کوي چې نو پر دې برابر باندې غونډه دې وسي چې دا مسکین و دا ستړو خلکو او دا کونډو اعتماد ته دې ور ورسیږي، او پر دغه برابر کېږي پر دغه رقم غونډه صحیح. نو بله غوښتنه نشته، نو بله غونډه که جوړه شي نو هغه ګټه نه کوي، نه د ستړو د یتیمو د یو کونډې پر حق باندې چې یو بحث وسي. دغه زما غوښتنه ده.
دغه غونډې خو د افغانستان لپاره په یو باندې ګټمنې دي چې ښې پایلې ورکړي او په ګټه سي دوی یوه نتیجه ته سره ورسیږي. نو غونډې زه د افغانستان لپاره په ګټه بولم. نو شاید دې غونډو له وجې نه یو نتیجه ته دوی سره ورسیږي، رسمیت خلاصي. نو د موږ کوم ورونه سي په سفر کې دي یا په خارج کې دي، یو ته دغه د رسمیتو بندېدل ډېر مشکلات جوړ کړي دي، ډېر له سختو ستونزو سره مخامخ دي.
اوریدونکو دا وو ستاسو پیغامونه چې ازادۍ راډیو ته مو رالیږلي وو، موږ هم درته خبره کړل. د پیغامونو په ترڅ کې ځینې داسې وو چې د طالبانو له حکومته پکې غوښتنه شوې وه چې د نجونو پر مخ ښوونځي پرانیزي. د جون په 13مه د طالبانو لخوا د نجونو پر ښوونځیو د بندیز زر ورځې پوره شوې. دغه زر ورځې د افغانستان د ټولنې لپاره، د افغانستان د نجونو لپاره څومره زیانمنې تمامې شوې دي؟ آیا دغه زر تعلیمي ورځې چې په افغانستان کې نجونې له تعلیمه بې برخې شوې پکې جبرانېدونکې دي؟ په همدې او نورو اړوندو مسلو زما همکار سنا کاکړ د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان د ښځو څانګې له مشرې هیدربار سره مرکه کړې ده.
Afghanistan is never going to recover from what it's lost in these 1000 days.
افغانستان به هیڅکله له هغه څه نه چې په دې سرو ورځو کې له لاسه ورکړي ښه نه شي. ډېری نجونو چې د زده کړو او بېلابېلو دندو او مسلکونو ته د رسېدو لپاره یې د خپلو خوبونو د تعقیب فرصت نه درلود، هغو ته د رسېدو لپاره به هڅه وکړي، خو ډېری به په راتلونکي کې کومې پایلې ته ونه رسېږي او نه به هم دا جبران شي. او افغانستان به په بشپړه توګه له دې عمله زیانمن شي، اقتصاد به زیانمن شي، او د هېواد په اړه د هر شي کلتور به د دې بالقوه عمل له امله چې په دې موده کې او هره ورځ تېرېږي زیانمن شي. ښوونځي ته د نجونو د ورتګ په منع کولو سره ډېر څه له منځه تللي. البته په دې برخه کې د نجونو له لاسه ورکولو خبره ډېره ویجاړوونکې ده. دا د حیرانتیا خبره نه ده چې موږ د نجونو تر منځ د ځان وژنې او د ځان وژنې د هڅو د زیاتوالي شاهدان یو، ځکه په حقیقت کې هغه څه چې پېښ شوي دا دي چې د دوی خوبونه له دوی څخه اخیستل شوي. هغه خوبونه چې دوی د کار او زده کړې لپاره درلودل ټول د طالبانو د دې طبیعي سیستم لاندې چې اوس واکمن دی له لاسه تللي.
the dreams they had for
being deprived of the space
لشپغم ټولګي پورته د زکرو لبنسټیز حق څخه به برخه کېدل آیا هغه انجونی چې لشپغم ټولګي نه پټیټو ټولګیو کې په زکرو بوختی دي به انګیزه کولای شي
سو I think it's possible that for some girls they might feel like if they're not going to be able to continue beyond 6
زه فکر کوم چې ځینې نجونې فکر کوي چې که دوی له شپږم ټولګي څخه پورته نورې زده کړې نشي کولای نو څه ګټه لري چې دوی زده کړې وکړي خو ځینو نجونو لپاره دا برعکس دی دوی تر دې هم ډېرې ناهیلې دي او له هر هغه زده کړې څخه ګټه پورته کوي چې دوی ورته لاسرسی لري موږ داسې راپورونه لرو چې نجونې شپږم ټولګی په وار وار وایي ځکه چې دوی ډېرې ناهیلې دي او د زده کړې فرصت او دا چې له کوره بهر ولاړې شي او له ملګرو سره یو ټولنیز چاپېریال کې ویدا کار کوي دا ټول ورځني شیان دي چې هر څوک په خپل ژوند کې د خوښۍ لپاره ورته اړتیا لري خو دغه د مایوسی خبره ده چې دا ټول موارد د چونو له دغه نسل څخه اخیستل شوی او موږ نه پوهیږو چې دا حالت به څومره دوام وکړي
To what extent can
په افغانستان کې لزدا کړو د انجونو محرومیت تر کومه هده د انجونو پر وړاندې او دغه هیواد پر اقتصاد منفی اغیز کولای شي
It's impossible for any country to develop economically and
دا د هیڅ هیواد لپاره ممکن نه ده چې د خپل ټولاد په علم راستي پرته اقتصادي وده وکړي او ښه اقتصاد ولري څو ورځې وړاندې زما یو همکار په دې اړه خبرې وکړي هغه وویل چې دا د ماراتون د یو سیالي په څیر ده او دې ته پاتې کیږي چې لمنډې وهلو مخکې خپل یو په خبرې کړو زه فکر کوم چې دا د یو هیواد اقتصادي راتلونکی او په ټوله کې د هیواد راتلونکی ته ورته دی لکه څنګه چې ښځې او نجونې له ټولنې څخه لرې کیږي هغه څه چې اوس په افغانستان کې روان دي
According to the Taliban's approach
لنړیوال ټولنې سره د طالبانو کړنلارې ته په کتو د دوه هېدرې میناستې پایلو ته چې ټاکل شوې په نګدې درې وو نه یو کې جوړ شي څومره هیلمند یاست چې طالبان به په نګدې راتلونکو کې د نجونو پر زده کړو بندیزونه لری کړی
On girls education in the near future There is no reason at all for any optimism about the Taliban lifting any of their restrictions.
په خزون جنو د طالبانو د محدودیتونو د لری کولو په تړه د خوشبینی هیڅ دلیل نشته. موږ له دوی څخه د نرمښت هیڅ نه کنه دلیل. په حقیقت کې موږ برعکس وینو چې دوی له خوا د جنو خزو د بل دوام لري او رستر بل خرابېږي. هیڅ دلیل نشته چې موږ فکر وکړو چې د دوه هېدرې مغونډه به د محدودیتونو په برخه کې کوم اغیز ولري. بلکې برعکس لیدل کېږي وضعیت داسې دی چې ملګرو ملتونو تر حق حدا شاته کړی چې طالبان په ونده کې د ګډون لپاره چمتو شي خو خزې او حقونه د حزبولو په حال کې دي د سبريخي چې خزې او د غوي د حقونو موضوع په دې غونډه کې څنډه ته شوې د سیکټري شل اجنډا څخه بهر دي د لا څرګندنه د چای افغان میرمنو ته د غونډې په یوې برخه کې هم د ګډون اجازه ورکړ شي کنه نو د امنیت شورا د 1525 پریکړه لیک پر بنسټ د دوی بشپړ ګډون لا لري خبر ده نو کدا غونډه په دې شکل د افغان میرمنو او د غوي د حقونو په اړه د بحث پرته پر مخ وړل شي دا به د طالبانو لپاره لوی بریا وي طالبان به د ځواک دی ونه خې په توګه وګوري چې د ملګرو ملتونو په ګډون نړیواله ټولنه د خپلو ګوتو په اشاره وڅرخوي او دغه شان د ښځو او نجونو په وړاندې خپل وحشتناکو ناوړه کړنو ته ادامه ورکړي او د فرمانونو په پلي کولو سره افغانستان په نړۍ کې د ښځو د حقونو تر ټولو جدي بحران باندې بدل کړي
د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان د ښځو د څانګې مسؤل هیدربار و چې له ازادۍ رادیو سره خبرې کولې
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړی ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خبرونو په فای کې خبريږي
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي
00 24 21 24 201
او اوس هم راځو د ورک شو ځانو د لاټ پروګرام لاندې برخه ته چې دا برخه زما همکار طاهر روخان چمتو کړي
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آزادی رادیو کارکون کو شیاس په خیر است مجه ونجوال د رحمت الله غ په نامه باندې د ولایت المن ولسوالی باغران قریه خنچو ورک د یاد څو ورځې کې چې ورک د تیس که هر مسلمان پیدا کړی وي ما ته په دغه شمیره باندې جنگ وو یې سفر بیا سفر وسه پر نه سفر سلور نه 15 بیا
سلامونه وایم د ازادي رادیو د ورکوسو عزیزانو او دوستانو د پرونی کارکونکو او محترم اوریدونکو ته خدای پاک دې وکړي چې روغ جوړ بیاست. عبدالحد تلم د هلمند ولایت څخه روجان نظمی عزیز دی. تقریبا 15 کاله کیږي چې نادرکه سوی دی. نمشته د مرګ د ژوند معلومات نسته. په تندی کې شین خال دی. نوکار مسلمان ورو د پاک له معلومات لري. مثال د خبرې یادې خپل زمږ غاوري نو د مهرباني د طریقه دی په دغه د واتس اپ شمیره باندې زمږ سره تماس ونیسي. کیدای شي چر مسلمان ورو که په پاکستان کې که په افغانستان کې که په ایران کې چر ځای مثال د خبرې زمږ د عزیز په اړه معلومات لري په دغه شمیرې زمږ سره ورو د واتس اپ د طریقه تماس ونیسي. تقریبا 15 کاله کیږي چې نادرکه سوی دی. زمږ د واتس اپ شمیره ده 0 8 4 1 2 9 0 4. شمیره یو ځل بیا تکراروم 0 8 4 1 2 9 0 4. دا د واتس اپ شمیره ده. هر څوک کولی شي چې په دغه شمیره باندې د واتس اپ د طریقه زموږ سره معلومات وکړي. او بل افغان بیسیم شمیره ده 0 8 6 3 2 1 3 3 8. نور مسلمان که مثال د خبرې په دغه اکړه معلومات مشترکې وروره درنه شیرینی ورکو. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو.
سلامونه نیکی هیلې ده. زه د رادیو ټولو مینهوالو ته خاص او ځانګړي سلامونه کوم. همدا وخت مو په خیر. ټلیفون لیکې ته زه راغلی سرتاج ننګرهارې در سره یم. بیا له مزار شریف نه یم. له مزار شریف د دیدادی خار سیمې نه دغه نه یو کوچنی ماشوم نادرکه شوی دی. او ماشوم امید نومېږي. د پلار نوم یې منتظر ماما دی. که هر چا ته معلومات دي د ورورې او د زړه له همدردۍ دي بیا مونږ سره په دغې درې شمارو باندې برخه واخلي. زه به ورته شمارې وایم 0 8 6 5 5 4. بل نمبر دی 0 8 9 3 9 4. پرسته شماره ورته افغان وایم 0 9 4 9 1. شماره ورته بیا یو تکراروم 0 8 3 4 5 2 4 5 4 0. بل نمبر دی 0 8 9 0 3 9 0 4. پرسته مارا افغان د 0 2 4 0 9 2 4 4 9 4 1. په دې هیله چې پیغام مې نشر کړي او په بیا یې نشر کړي. ازادي راډیو دی وي تل دی وي. ډېره مننه. ښه وختونه او د الله په امان.
السلام علیکم. زه ظفرالله خوشحالترین د پاکستان بلوچستان ډب خاندي د امان څخه خبرې کوم. زما یو له ترورې زوی ورک دی چې په نامه دادو نومېږي. د مشر ورور نوم یې لال محمد نومېږي. دا 15 کاله کیږي چې ورک دی. نو کور ته مشر ورور لال محمد و کورنیان ډېر په سخت پریشانۍ کې دي چې دادو بیانون یا سبا راسي خو د دادو هېڅ پته نه وځي کله به راسي. نو که هر چاته معلومات ستا موږ ته دې خامخا په دغه شمیره باندې زنګ ووایي. نو زما د ټلیفون کومه شمیره چې ده 0 3 1 0 8 0 1 8 9 0. یعنی یو دلې بیا هم وایم 0 3 1 0 8 0 1 8 9 0. دا زما د ټلیفون شمیره ده. له خدای د پاره دي موږ ته خامخا زنګ ووایي. او د ازادۍ رېډیو د ورکسو اجزانو د نشرېدو په هیله و سلام په احترام.
سلام علیکم. زه محمد عمر د پوستي څخه خبرې کوم. د ازادي رادیو و ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه وایم. زموږ یو دوست د محمدزي په نامه چې تقریبا د 6 کالو څخه نادره کوي. اصلا د دراوت د دېزک د کلي دی. که څوک دده پر برابر باندې حال احوال لري زموږ سره دې حال شریکي په دغه لمبر باندې. او لمبر به درته تکرار کوم 0 5 3
شپیته سلور سو سلور خدای پاما.
بله سلام علیکم ورسان سلامونه تاسو تا اکل ورسان که پنده اختم پخیر همزال لامانه من لغمان سخه من زیادر 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 نظر نمی که تقریبا دونس ایگی نداره کشوه در این پسلو وی تو کالی تو روکنه پرسان دی پارس تا معلومات نمات دی پداوش نیره زنگو وحی سپر واویا تیا نه شپس سواتا یاد.
اوریدونکو دا پروگرام همدلته پای ته رسوو. یو ځل بیا له خپلو همکارانو طاهر روخان، فریده سیال او اجمل ان مننه چې د پیغامونو په تنظیم کې را سره مرسته کړې وه. تر بلې خپرونې مو په لوی او بخښونکي خدای سپارم.
د ازادي میلمه
سلامونه وړاندې کوم. د ازادي میلمه پروګرام ته مو زه عصمت څاروان هرکلی کوم. زموږ نننۍ میلمه په اسلامي اقتصاد کې دکتورا لري. د ژوند لویه برخه په بیلابیلو هیوادونو کې تیره کړې. یوه موده په افغانستان کې هم رسمي دنده لرلې، خو اوس بیا له هیواده لرې ده. ډاکټر عبدالله هیواد ته هرکلی وایم. له ده څخه غواړم چې لومړی دا تاسو ته ووایي چې دکتورا یې چیرې کړې ده.
په درم یونیورسيټي کې په انګلستان کې
درس تر دې مخته کولای شو چیرته چې د لیا چیرته مو ځوان د دې کې له څه کړی
موږ په افغانستان کې وو. کله چې زه په کندهار کې زیږیدلم بیا کابل ته ولاړو، پلار مې سم منصب بیرته د کابل ته ځان تبدیل کړ کندهار ته، او بیا پوری په کندهار کې موږ اوسېدلو د ډیر مودې لپاره تر شپږ کلنۍ پورې زه په کندهار کې وم. بیا دغه ځای چې د ثور انقلاب وسو بیا مجبور موږ مهاجر شولو.
چیرې مهاجر؟
زه ولاړم د پاکستان خواته، د پاکستان هند ته ولاړم. بیا مې په هند کې هلته درس شروع کړي، تحصیل مې شروع کړي. یو کال مې ساینس بی ایس سی ساینس وویل. بیا دغه څه وروسته یو چانس راته جوړ شو چې انجینری ووایم. نو بیا ولاړم هلته دغه ته کشمیر ته، هلته مې انجینری عملته وویله په کشمیر کې.
له دې معلومېږي چې د متوسطه دوره مو په کندهار کې ویلې ده.
بلې، لیسه متوسطه مې په کندهار کې ویلې.
تاسو انجینری ولوسته او بیا په اخره کې مو دکتورا په اقتصاد کې واخیسته ده، څنګه دا خو دواړه سره ډېر سره نه خوري؟
و ما خو انجینری لوستره یو، هغه زما د مور خواهش دا و چې زه باید انجینیر سم. هغه وخت کې د دوه رشتې په افغانستان کې ډېر مهم، یو طب او یو انجینری و. نو د طب سره زما جوړه نه وه او انجینری ته مې ځان ور واچوي. دغه ته وروسته بیا مهاجر شولو د هند څخه، بیا ولاړو انګلستان ته. په انګلستان کې مې هلته کار کوي، بیا تجارت مې شروع کړي. دا زړه کور نو دا شان میرانی ولا و بیرته جوړوي، بیا می خرڅوي. بیا یو موقف ول چې ورونه خواندي ټول سبق ویله، نو مجبور شو څوک نه څوک پات پور کارو کې شي ټول مصارف ته د دې تحصیل. دا بیا دا څه ورس چې بده ټول درسونه خلاص کړل، ولر خپل کارو په کارو سی ولا کېدل. بیا موقع ماته مسایده سول، بیا ولر ماستری مې او کې ام بي ام ویله، ماستر بزنس ادمنستریشن. هغه زما یو انډیوال، زما یو همصنفي نه، یو انډیوال مې پس له ډېرو مودو مې وویل دي مال چیرې ول. زه خو هله ولاړم یونیورسټي ته او ام بي اې مې وویله. ما نو څه ضرورت ته خو یو موافق تاجر یې ول. نه، کله چې ته ام بي اې ووایه فکر کوي چې ټوله تجارت چې موږ کوي دا یو چانسي شی و، او موافقتونه صرف چانسي و، باید چې دا مکتبي ووایه. بیا هغه خبرې په ذهن کې راګرځېدي. بالاخره ولاړم د وستمنستر سره مې ماستري په ام بي ونه. بیا تیزس چې مې د ماستري تیزس مې نشته کوي، د په هغه وخت کې زما یو استاد موږ سیمولیشن ویکند درلودې. د هفته اخره کې موږ بیول یو د شار د باندې هلته بعضې پروژې راکول چې پر دې باندې موږ کار وکړو، او هغه ژوندۍ پروژې وې لکه مثلا د بی ام ډبلیو مثلا یو حصه چې مثلا په جنوب شرق د انګلیس کې مثلا او د هغوی فروشات لیدلی وه. نو دوی ویل چې د دې فروشات څنګه کولای شي چې زیات شي. نو په دې باندې موږ یې بیولو په دې باندې موږ کار کوي. وری زما یو استاد وغول تیزیس په څه باندې کې مطرح سین فیصله نه کړي بیا ول اسلامي اقتصاد باندې ول نه کړي مال اسلامي اقتصاد اقتصاد می اسلام کافر لري علوم لري د امریکا سره غلی غلطه په یل یونیورسيټي کې استاد او سبق وکول به راغلی و وستمنستر کې سبق وکول زمر استاد بیا د خبر د په ذهن کې راوګرځیدي بیا ولرم کورته او په دې باندې ریسرچ شو کې اسلامي اقتصاد څه دی. ډېر جالب و اسلامي بانکینګ سیستم هغه ډېر فوق العاده و اسلامي بانکداري ډېر یو فوق العاده یو شی و. بیا مې تیزس د مصاري تیزس مې په بانکداري باندې نشته کړې د افغانستان په بانکداري باندې څنګه کولی شي چې موږ د کانونشنلي عادي بانکداري چې د سود او ربا سره ګډه ده هغه موږ څنګه کولی شو چې هغه پاک کړو. بیا تیزس مې په هغه باندې نشته کړې بیا دغسې ډېرې خوند را کوي بالا شروع سل نور شیان مې وویل چې د اسهامو په بازار کې سړی څنګه کولی شي چې مثلا اسلامي سهم خرڅ کړي اسهام چې دي هغه خو کله سړی پیسې دغه ته واچوي د اسهامو بازار ته اچوي هغه معلومه نه ده چې د پیسې د څلور هغه په اسلام کې ناروا شیان چې دي هغه یو د خوګو د غوښو دغه دی یو بل قمار دی د شراب دی دغه دی نو په دې کې ستاسې پیسې ګډ نسی نو دغه څنګه سړی اوس کولای شي مثلا د خپل پیسې وژو دغه څلورو کبیره دغه وژغوري ګناو څه. بیا په دغه لړ کې ماته ډېر خوند راکوي ولګېدلم او دغه مې شروع کړي څو ژورنال مې ولوستله څو تقریبا پنځه لس شل ژورنال مې په دغه باندې ولوستله د اسلامي اقتصاد په ارتباط باندې. بیا دغه موضوع نو زه همدې ته را اړ کړلم چې باید په دې کې یو عمیق څېړنه وکړم. بیا مجبور شوم زه لاړم پی ایچ ډی مې وکړي په اسلامي اقتصاد کې او اسلامي اقتصاد سیکیورټایزیشن آف اسلامیک فایننس موږ څنګه کولای شو د مسلمانانو پیسې د اسهامو په بازار کې مطابق د شریعت هغه موبلایز کوه په حرکت باندې واچو ولې عرب بعضی نور مملکتونه اسلامي مملکتونه نشدي مسلمانان په میلیارډه او میلیارډه او سلها میلیارډ ډالر لري مګر هغه خپل پیسې د اسهامو بازار کې نه اچي په دې خاطر باندې دوی فکر کوي چې کوه چې هغه د سود په پیسو سره د سود د پیسو سره ګډیږي او موږ پیسې حرامیږي داغه د پر بیا شروع کې میکانیزم ولیکي. بیا بیا په دغه باندې بیا پیښتي وکړي bale
نو وروسته لدی سي چې پیښتي مکرال لغه وروسته مې بیا لبنانه کارڅو
ولا د پیښتي په دوران کې زه یو دوه درې په افغانستان تر ولن پاغه وخت یو مستو د افغان اکشن په نوم باندې د غوي سره زمو تاریخ هم د غوي سره مې همکاري کوله هغه یو انګلیسي موسسه وه چې دوی په افغانستان کې د ځوانان چې د اوو کالو څه لوړ مثلا د لس یوولس دولس کالو څه لوړ او د شلو کالو څه کښته وه چې نه مکتب ته تلله او نه کار ته چمتو وه چې مثلا کار وکړي د هغوی دپاره دوی د قالین بافي یو پروژه شروع کړې د هغوی سره مې همکاري درلودله تللم راتللم افغانستان ته. بیا دا تګ را تګ افغانستان ته 2015 حتی دا سلسله شروع وه. بیا نو کله چې پی ایچ ډی خلاص کړل بیا ما وویل چې نه افغانستان ماته ډېر ضرورت لري تر دې چې زه کښېنم په انګلیس کې دلته زه دغه وکړم کار وکړم. بیا مې خپل ټول پلانونه داسې عیار کړل چې زه باید ولاړ شم افغانستان ته او هر څه چې مې د لاسه کېږي د افغانستان لپاره خدمت وکړم. دا مهمه نه ده چې زه په لوړ پوست کې کار وکړم یا په کوچني پوست کې حتی باور وکړي بعضې وخت د ماسک به ما په کله چې به مو فیس ماسک نه دي د دودو مخنیوی چې کوي دغه به ما د په زرهاو زرهاو دوه زره درې زره ماسک به ماسک په موټر کې به میشو دا چاره کې چې به ورسېدلم د تلاشي پولیسانو ترافیکو دوی ته په بازار کې په 15 افغانۍ باندې خرڅېدلې ما چې زر دوه زره دانې اخیستلې ماته په 2 افغانۍ باندې تمام دي د منډې څخه دغه می تقسیم وي دا ماته یو دغه یو زریو چې ماشوم چې بیرته کورته زم چې نن څه کړی د وطن لپاره زاده خدمت میکړي چې لاقل ماسک می توزیع کړی یا مثلا کشتیانو په میکرویان کې زه اوسېدلم په کرایه باندې کور مې نیولې نو مثلا د زمور د بلاک کشتیان چې دوی می راټولول مزګر شیرچای زده غو می کلچې سره ولې دا به مور کوله چې دوی علاقه من سي درس او انګلیسي به مور زکوې دا څومره چې مزدا و چې څه مزدا و هغه مور زکوې مثلا ځان ته می داسې ولر لټوي چې زه وجدان ته مثلا زه د اخر په کوڅه یې زه وایم چې دا کار ما نن د وطن لپاره وکړي.
د ازادي رادیو د میلمه پروګرام اوري. زموږ میلمه ډاکټر عبد الله هیواد دی.
ډاکټر صاحب، تاسو په اقتصاد کې تر دکترا پورې زده کړې کړې دي. اکثر خلک چې په اقتصاد کې زده کړې کړې دي خامخا شتمن شوي نه دي. ډېر داسې خلک وینو چې افغانستان اقتصاد نه دی ویلی خو ډېر شتمن شوي دي او ډېر کامیاب دي په تجارت کې او په بزنس کې. د دې دلیل څه کېدای شي؟
والله دا څوک یو څو اکثر اقتصاد پروفیسوران چې وګوري دوی ټول بډای نه دي. خالی دا یو اکادمیک شی دی چې سره وایي یو اپلایډ بزنس دی یا اپلایډ اقتصاد دی یا یو پیور اقتصاد دی. اپلایډ اقتصاد هغه دی چې مثلا روزمره مثلا یو نفر نکای کوړی خرڅوله د مستعمل کالی خرڅوله سلسله زوی ته پاته سو بیا زوی لمسی ته پاته سو یا یو چا مثلا رستوران درلودی نکای رستوران درلودی نوی کال د مخه بیا هغه زوی ته پریښو یا هغه لمسی ته پاته سو. بعضی رازونه دي چې په هغه سطحه باندې تور پاته دي. بیا په دې کې دوه رقمه دغه دي، یو مشروع دی یو غیر مشروع دی. مثلا بعضی خلک وایي چې مشروع په تدریج باندې په مرور زمان باندې هغه پیسې دار سوله، او بعضی خلک دي چې نامشروع هغه یو په یو باندې پیسې دار سوله. او څوک چې اقتصاد وایي هغه د دې لپاره نه وایي، هغه د دې لپاره وایي چې خپل علم زیات کړي په دغه ارتباط باندې، نه دا چې پیسې پیدا کړي. شخصا زه ځان درته وایم ما د دې لپاره درس نه ویلی چې زه په بزنس کې نور هم موافق اوسېږم. فقط د دې لپاره مې دا درس وویلی چې زه وګورم چې هغه څه شیان دي چې زما نه دي زه شغه زده کړم او روزمره خپل په ژوند کې زه استفاده ځینې وکړم.
تاسې افغانستان ته ولاړی او ومې ویل چې رسمي دنده مو پیل نه کړه، تر اوسه پورې هم داسې رسمي دنده نه لري یا کوم شرکت مسؤلیت نه لري؟
نه، زه په یعنی 2008 کې رسمي زه افغانستان ته ولاړم او هلته مې دغه په 2010 کال کې رئیس جمهور په هغه وخت کې احمد کرزی رئیس جمهور و. هغه د بعض دوستانو له خوا خبر شو داسې څوک دی، زه وغوښتلم به ما تول چیرې کار کوي. هغه کندګیر مې کار کولم دغه سره د بعضی شرکتونو سره، هلته شخصي شرکتونو چې هغوی د هغوی سره مې یو دوه درې میاشتې به مې کار وکړي، د ضرورت پیسې به مې معاش به مې پیدا کړي، بیا تر یو کال پورې مې هغه خوړله. بیا رئیس جمهور عامد کرزی غوښتلم ما ته تحصیل لیکلی تعلیم لیکلی د افغانستان په دغه باندې په امکاناتو باندې نوس راځه بیرته وطن ته خدمت وکړه. بیا په 2010 کال کې زه د والی په پایس باندې په غور کې تعین کړم. نو تر 2012 کال پورې زه د غور والی وم.
کله مو په دې فکر نه دی کړی چې هغه څه چې مو زده کړي دي هغه په یو شکل سره وطنوالو ته انتقال کړي، یعنی آثار ولیکي یا خپل تیسس د عقل وژباړي؟
ما یو څېړنیز مرکز شروع کړ په افغانستان کې په 2014 کې، د افغانستان نوین څېړنیز او مطالعاتي مرکز په نوم باندې.
بله،
نو هغه په دې کې موږ دوه درې کار کوله. یو خو څېړنه مو کوله د افغانستان په سرحداتو باندې، ولې د افغانستان سرحدات کله چې د ډیورند یا نور سرحداتو خبره مطرح کیږي ټول وایي چې نه موږ ډیورند کرښه نه منو، مګر کله چې خبره اساس ته راځي چې ولې نه مني دغه خبر باندې هیڅوک نه پوهیږي چې ولې نه منو. نو او کله چې زه آرشیف ته ولاړم په آرشیف کې صرف نونه صفحه د هغه یو سند و چې د امیر عبدالرحمن خان د زمانې څخه چې هغه رلیونس یا ارتباط یې دغه سره نه درلودې، د ډیورند سره نه درلودې، نور هیڅ اسناد زموږ په آرشیف کې نه و. نو بالاخره مې فیصله په دې باندې وکړه چې ما دغه مهمه موضوع ده یا زموږ یا د پاکستان یا د شمالي همسایګانو ځکه لوقل باید موږ د حق معلوم کړو چې حق د چا دی او نه حق د څوک دی. نو بیا په دې باندې څېړنه شروع کړلې. او دا ډیر یو ماثر موضوع وه. او رئیس صاحب کرزی په هغه وخت کې رئیس جمهور نه و، ډاکټر صاحب اشرف غنی و، هغه ډیر وستایلم د دغه کار په خاطر باندې. هغه وویل چې په دې ارتباط باندې موږ بالکل اسناد نه لرو، او هر څومره کار چې په دې باندې وکړي دا ډیر ښه دغه دی. بیا د انګلیس د کتابخانې څخه، د روسیې د کتابخانې څخه، د هند د کتابخانو څخه، د مختلفو کتابخانو څخه مو اسناد راټول کړل، او په دې باندې تقریبا تر 150 پرزنټیشن مو آماده مو کې، یو پرزنټ مو کې، او دغه مکاتب او دغه پرزنټیشن موږ ریاست جمهور ته مسواله. دوهم موضوع باندې چې موږ ریسرچ وکړو، هغه د اوبو موضوع. هغه په هغه وخت کې په افغانستان کې هیڅ چاپ د اوبو مسلې ته اهمیت نور کوله. تر 2014 کال پورې که تاسو وګورئ، ته اشرف غنی هم د اوبو په اړه خبرې نه کولې. بیا کله چې زموږ ریسرچ ورغلی د دوه دفتر ته، او دوی ویلي بیا دا خبرې شروع کړل چې اوبه افغانستان ته مهم دي. موږ یو کار وکړو د اوبو په اړه کې ډېر پرائمری ڈیٹا یا ابتدائی اسناد مو سر راٹول کرلے چھ مش چھمرہ اوبل رو، او اس مش سر چھمرہ جفا سوید ایران چھمرہ داس چیرنیز مرکزوں نے جو کری چھ ہوئی تا پیسی اور کیش ہوا چھ افغانستان دیر اوبل ری، او مشتبہ چھ حقا بار رکھی پاکستان حاصل خیاس د دغه په خلاف باندې موږ ډېر پریزنټیشنونه جوړ کړل، او ډېر تحقیق مو وکړ. او تحقیق موږ وزارت آب برق ته مو ورکړي، وزارت زراعت ته مو ورکړي، او دغه ریسرچ موږ کړي په افغانستان کې هیچ چا نه دی کړی.
د ډیورنډ په برخه کې که یاري اوس د اوبو برخې ته به بېرته راوګرځو، په دې برخه کې چې تاسو کوم پریزنټیشنونه وړاندې کړل او څېړنې مو وکړې، څومره داسې دلچسپې نتیجې ته تاسو ورسېدئ؟
د ټول مهم شی دا و چې هر څومره اسناد چې د امیر عبدالرحمن خان په وخت کې د ډیورنډ په ارتباط باندې راټوسی و، هغه انګلیسانو ټول فارج کړی دی. حتی دغه د تاج تواریخ، اصلی تاج تواریخ هغه هیڅ نسته. دغه تاج تواریخ چې د موږ تاسو په کتابخانو کې لرو یا په بازارو کې خرڅیږي، دغه ټوله هغه کاپی ده چې انګلیسانو د ټمپر کړی دی، د دې باندې لاس والی دی، او په دې کې شیان اضافه کړي او کم کړي دي، او د رای کړی دی. دوهمه خبر دا ده چې امیر عبدالرحمن خان هیڅ ډول داسې کاغذ نه دی امضا کړی چې گویا کې ما دغه افغانستان په دوه حصو باندې ویشلی دی. دغه هیڅ سند په هیڅ ځای کې نسته. د انګلیس په کتابخانه کې 2.5 کال، یعنی مسلسل، دغه انډیا آفس ریکارډ ورته وایي، په درېیم منزل کې هلته، یعنی هر ورځ د سهار د 9 بجو څخه د ماپښین تر 5 بجو پورې هم ما حضور درلودی، هم زما یو خوری دی محمود، هغه به راسره راتلی یا هغه به جلات لی، هلته به ریسرچ کول د بلوڅانو د نورو په ارتباط باندې، او دغسې زما بعضې نور دوستان چې والنټیر زما سره کومک کوي. نو موږ دغسې یو سند نه دی پیدا کړی چې امیر عبدالرحمن خان دی دغه شی امضا کړی چې موږ د افغانستان نیمه خاوره په هند باندې خرڅ کړي. حتی که خرڅ کړی مې، فرض مثال نیسو کې خرڅ کړی، هغه د هند انګلیس سره و. پاکستان میراث خور کیدای نسی، په دې خاطر باندې چې پاکستان په هغه وخت وجود نه درلودی. هند برتانوی، هند برتانوی که موږ وایو چې میراث د امریکا د انګلیس میراث پاتې کیږي، لغه ته فرض مثال دغه مستعمره ده، مستعمره خو هند، پاکستان خو مستعمره نه نه، پاکستان وجود نه درلودی.
یو بو په برخه کې تاسو ول چې تحقیقات هم کړل، تاسو نظر څه دی افغانستان دی بو په برخه کې؟ تاسو څومره ورته خوشبینه چې موږ کافی اوبه لرو د زراعت او د لپاره کفایت کوي؟
ګوري، افغانستان خو یو مملکت دی چې په وچه کې پراته ده، څلور خواوو ته نور مملکتونه نه دي، بحر ته لار نه لري، او زموږ غرونه چې دي یوازې منبع زموږ د اوبو د زموږ غرونه دي چې هغه په 15 دریایی حوزو باندې ویشل شوی دی. او دا 15 دریایی حوزې چې دي په 1960 کې کله چې سروې وسو، افغانستان 2.5 میلیارد متر مکعب اوبه په کال کې ریشارج درلودی، او دغه څه وروسته بیا سروې نه ده شوی. نو بیا دغه په وخت کې د ډاکټر صاحب اشرف غنی په وخت کې جاپانیانو تقریبا 1500 تانه آبسنج را وړي، او هغې وزارت آب برق ته ورکړی چې دغه آبسنجونه تاسې ولګوئ چې وګورو چې څومره افغانستان څومره اوبه لري. هغه اکسیجن الکترونیک و برقي و چې ام د اوبو عنق ام د اوبو بر او ام سرعت اوبو یې سنجوله. په هغه کې موږ ته دقیق را معلومېدله چې څومره اوبه افغانستان لري په حاضر زمکې لري. هغه دوی هغه ماشینونه ونه لګوله او یو انسټیټیوټ لکه چې ایران سره جوړ کړی و چې خپل منافعو دپاره البته چې دلته به د اوبو تحقیق کېږي. متاسفانه چې په هغه کې هم انسټیټیوټ هم دوی هېڅکله ونه چولوله او دروازه یې بنده وه. خو هغه زاړه لکه متر غوندې که تاسو لیدلې د اوبو د دریابونو په څنګ باندې داسې متر غوندې یو شی و چې په هغه کې سانتي مترو مترو داشان لیکلي وو د زړې زمانې سره. موږ یو پرایمري یو دغه مو وکړي یو تحقیق مو وکړي چې زموږ په پرایمري تحقیق کې موږ داسې یو شی پیدا کړي چې په دا پنځه دریایي حوزو کې افغانستان تر نه څلوېښت میلیارد مترو مکعب اوبه هم کمې اوبه لري. بیا دا موضوع ما د عثماني صاحب سره شریکي د وزارت آب برق د وزیر سره بیا هغوی هم اتفاقا په هغه وخت کې یو بوکلیټ نشته کړی وو چې افغانستان شدیدا د اوبو د کمښت سره مخامخ دی. دغه شی دویم تایید کوي چې اغلبا نه څلوېښت میلیارده متره مکعب کمې اوبه افغانستان لري. یعنی موږ د اوس کم آبو هیوادونو په قطار کې راځو او موږ هیڅ د دې دخنه لرو یعنی صلاحیت نلرو چې موږ یو قطره اوبه و هیڅ امسایه ته ورکړو. متاسفانه چې موږ یو ډیر مقدار اوبه ایران پاکستان ترکمنستان او دغه تزي ایران پاکستان ترکمنستان دغه درو مملکتو ته یو قسمتي ازبکستان ته ځي چې بیا د ازبکستان سره داسې ځي ترکمنستان ته بیا دوی اوبه خېژي تقریبا درې سوه متره لوړ یو ځای ورته جوړ کړی د امو دریاب سره قزاق په ترکمنستان کې هلته یو غټ ریزرفایر ورته جوړ کړی د غره په سر باندې.
ډاکټر صاحب څه مو په نیت کې دي چې په آینده کې څه وکړي؟ دې ته په کتو چې تاسو په اقتصاد کې دکترا کړې ده او د اوبو په برخه کې هم پوره تخصص لري.
اوس په دې عمر کې یعنی زه فکر کوم چې شخصي اجنډا فقط غواړم چې څه وسم کولی د وطن لپاره وکړم. هر څه چې د لاسه څه پوره سي دغه باقي ژوند چې دی د وطن لپاره په خدمت کې ولګوم.
فکر کوي اوس دغه شرایط درته مساعد دي چې تاسو وطن ته کار وکړي؟
دننه په افغانستان کې نه و د لري څه دغه ځای څه اڅه چې مدلاسه کېږي خدا او هست دغه که یا فکری دی یا لیکنی دی یا فرض مثال دغه د مختلفو لارو څه فقط دغه اڅه کنټریبیوشن یا څه زه کولای سم چې مثلا دغه لپاره د افغانستان لپاره اوسم کولای هغه ورته کوم. تر اوسه یو دا شرایط تغییر وکړي به بیرته افغانستان ته ځو او وطن دی ان شاء الله به بیرته پلان ته جوړ شي څه باید وکړو.
څومره هیله لري چې شرایط به تغییر شي؟
زه فکر کوم چې طالبان هم په دې حقیقت باندې پوسی وی دي چې یعنی په وچ سر باندې داسې نه کېږي چې یعنی په زور باندې حکومت وکړي. یعنی نن یا سبا یا بل سبا بالاخره مجبور دي چې دغه خلک چې په کار باندې پوه خلک دي او غواړي واقعا د وطن لپاره خدمت وکړي هغوی ته هم دا چانس د بیرته راتګ ورته جوړ کړي. امکان لري چې یو غلط حکومت جوړ شي د وساطت د همسایګانو یا بینالمللي هیوادونو په کومک باندې که دغه شی جوړ شي. اوس زه د طالب په خلاف نه یم ولې زه یو ایدیالوژیکل دښمن د طالب نه یم. په دې خاطر باندې چې په افغانستان کې د ټول خلک ژوند مختلف خلک ژوند کوي، طالب هم ژوند کوي، تکنوکرات هم کمونیست هم ژوند کوي، هر څوک خپل خپل سر باندې حکومت هم وکړي ژوند هم وکړي. دلته اساسي کار چې دی د افغانستان د ولسونو لپاره د خلکو لپاره بل شي، دلته اساسي خدمت شروع شي. یو پلا چې ذهن آگاه سو خلک روښانه سوله باسواده سوله بیا دغه ماشین په حرکت باندې ولي ټول ملت دغه لپاره خدمت لپاره بیا کوشش کوي. فعلا چې دی ملت فقط د شکولو په فکر کې دی، ولی دغه شی ورته تزریق شوی دی چې غواړي د سرکار د نلکې سره وبیږي په لمن کې ونیسه. یعنی هر څه چې د حکومت یا د دولت دغه څه وسه شکولی ویش کوه. دغه کانسپټ باید چې د افغانستان څخه ورک شي، یعنی منافع ټوله باید چې ملي شي. هر څوک یعنی دا ټوله هر څه چې د افغانستان دغه اوس مثلا یو سړک څوک خرابوي، یو ګل د سړک د ګلدان څه شي، دا ملي شتمني دي. یا نور دغه شیان مثلا یو د مکتب یو میز دي څوک یې ماتوي، یا د دفتر دغه څوک لازم دي.
دغه ذهنیت باید چې آماده سي چې وطن وطن یو بل وطن لپاره خدمت وسی، نه دا چې د وطن سه وسو جیبونه ډک او لار سفر مختلف هیوادو کې ژوند وکا او ځان مزه کا ځان په اصطلاح باندې مور کا، او یوازې په سړی که یو دانه ډوډۍ او یو پیاله چای ترخه یا خواږه په هغه باندې نس مړیږي.
د ازادي راډیو د میلمه پروګرام اوري، زموږ میلمه ډاکټر عبدالله هیواد دی. ډاکټر صاحب، په دې اخیری شیبو کې د ژوند کومه خاطره زموږ له اورېدونکو سره شریکه کړئ؟ کېدای شي ښه خاطره وي، کېدای شي ترخه خاطره وي، هر ډول چې وي.
خاطرې د ژوند ډېر دي. یو ډېر ترخه خاطره چې زه لرم، عارف همدم یو څوک ډېر یو پیاوړی نطاق د افغانستان، یو وخت کې په هند کې مې ولیدی چې په ډېر د ملل متحد و مخته ولاړو. هغه د ټولو بده خاطره وه چې زموږ یو الیت، زموږ یو پو، زموږ یو څوک چې مطرح، یعنی واقعا یو ډېر یو ښه نطاق و، هغه په ډېر یو بد حالت کې یو ځای ولاړو چې باید هلته نه وای. او دا زموږ د وطن بدبختي شي، تر هغو چې موږ په جنګ کې اخته یو، زموږ الیت، زموږ هغه فهمیده خلک، زموږ باعزته خلک به د اسب مختلفو ځایو کې زجرونه به کاږي.
ډېره مننه
غواړم. یو جان تشکر ستاسو.
بچے رے گریوان Come on.